شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، خبرونه او راپورونه خپرو. ولسمشر حامد کرزی په هند کې د څو له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي همکاریو پر احتمال خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه او تحلیلونه خپرو. خو د هر څه له خبرونو وروسته په پیل کې فرشته جلالزی تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
په اوکراین د دې ساعت د مهمو خبرونو سرچکو ته، نوې ډیلی او کابل د دفاعي او امنیتي مرستو پر پراختیا خبرې کوي. نن په بغلان کې په انتحاري حمله کې ملکي خلک ووژل سول، او نن په عراق کې یو خونړۍ ورځ بلل سوې ده. د دغه هیواد په شیعه میشتو ښارونو کې نن 15 تنه ووژل سوي او 140 زخمیان دي. پاموکری پوره خبرونو ته، جمهور رئیس حامد کرزی نن په نوې ډیلی کې له افغانستان سره د هند اقتصادي او دفاعي مرستو پر پراختیا خبرې کوي. نوې ډیلی ته د ښاغلي کرزی تر تګ مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو په شمول د دفاعي کومکونو پر څرنګوالي غور کوي. ښاغلی کرزی دوه ورځې په هند کې پاتې کیږي او له پاکستان سره به د افغانستان د وروستیو سرحدي ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. وسوالو طالبانو نن په پلخمری کې د انتحاري حمله مسؤلیت اخیستی. د بغلان د امنیت قومندان اسد الله شیرزاد ویلي چې په دې حمله کې د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول محسنی په ګډون لسته نو جلسوي او شپږ نور زخمیان دي. د ویلا بده مرغه د ولایتي شورا مخته په حمله کې شپږ تنه زخمیان سول او لسته نه چې یو میرمن او دوه سرتیری پکې شامل و مړ سوي دي. په مړیو او زخمیانو کې نه تنه ملکي خلک دي. په عین حال کې د بغلان د امیر روغتیا د رئیس مرستیال محمد زبیر اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته 14 مړي او 9 زخمیان ورول سوي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په افغانانو کې خپل ملاتړ له لاسه ورکړی او له دې عمله دغه سي ډلې یې حمله کوي. د ملي دفاع وزارت نن یو ور بیا ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګولای شي. د وای په افغانستان کې پروستوي کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي. زموږ څېړنه وایي چې ټولې هغه مدرسې چې هغه یو شمېر مدرسې چې وسلوالو ته یې مرستې رسولی سوای په پاکستان کې رخصت سوي دي. وسلوال کسان تر ډېره حده پر انتحاري او ډله ییزو حملو تمرکز کوي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خپره شوې اعلامیه په بغلان کې نننۍ 14 غندي. او په جلال آباد کې څلور تن نن د ماین د یو شودلو په تور نیول سوي. په ختیځ کې د ملي اردو د څلورمې لواء مطبوعاتي مشر شیرین آقا نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغوی ماینونه چې دا کسان د ماینونو د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دي او د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې دغه ماینونه له منځه تللي. د پاکستاني محکمې نن پخوانی جنرال پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو له وژل کېدو سره د ارتباط په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ. د مشرف وکیل سلمان صفدر نن وویل چې د راولپنډۍ د تروریزم ضد یوې محکمې نن حکم کړی چې پرویز مشرف باید دوه وارې $10,000 د ضمانت په خاطر کښېږدي. پر جنرال مشرف تور دی چې بینظیر ته یې سم امنیت نه و ټینګ کړی. پرویز مشرف به بیا هم د خپلې واکمنۍ پر مهال د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات په شمول د یو شمېر قاضیانو د بیکاره کولو او د بیړني حالت د اعلان سره په تړلو تورونو په خپل کور کې نظر بند پاتې شي. پاکستانی وسلوالو نن په باجوړ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر وډله حمله کړې او د پولیسو یو مامور یې وژلې. یو سیمه ایز چارواکی ویلي چې تر شپږ سوه زیاتې روغتیايي ډلې 2,00,000 ماشومان ته د فلج یا پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې په کار بوختې دي. دا لا نه ده څرګنده سوې چې دغه کمپاین به بند سي او که به دوام پیدا کړي. کومې وسلوالې ډلې د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان په لوی شهر کراچي کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بیا تر سره سوي ټاکنې وګټلې. د رپورټونو پر اساس د انتخاباتو غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف ګوند استازي عارف علوي واو یا زر رای اخیستي دي او د پداسې حال کې چې د متحده قومي غورځنګ کاندید 10,000 رای خپلې کړې دي. د بغداد په شمیشتو سیمو کې وویشتنه په چاودنو کې مدد غواړم 15 سلويشتنه نن په چاودنو کې وژل شوی دي. عراقي چارواکي وایي چې نن دغه چاودنې د موټر په تمځای او په یو مارکیټ کې وسوي چې تر 130 تنو زیات خلک زخمیان کړي دي. په بصره کې هم نن د شیګانو په سیمه کې په غبرګو چاودنو کې 14 وژل شول. په دغه ښار کې یو زخمی محمد علي په روغتون کې د رویټرز خبري اژانس ته وایي
كل احنا كسبه وقاعدين هنا عمال ناس عمال
دا وای موږ مزور کارانیو او د سړک په غاړه کار ته ولاړو چې خلک هم زیاتو او د سړک پورې غاړې ته تر تیرېدو وروسته ناڅاپه تکه توره شپه سوه چاودنه وسوه دوړې سوې او پر ما د اوسپنې ټوټې راوغورځېدې. دا څرګنده شوې چې له عراقه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د اکثریت شیګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت زیات شوی. او د چین صدر اعظم لی کیکیانګ نن وویل چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او متقابل باور رامنځته کېدل غواړي. دی په نوې ډیلي کې دی.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورې قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزای نن هند ته ولاړ او په پام کې ده چې ماښام ناوخته د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو پر احتمال له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس او ګڼ شمیر نور کسان نن په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې ځینې مدرسې ځکه رخصت شوي چې طالبان یې د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. او په ولسی جرګه کې نن بیا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر مساوده تاودې خو بې نتیجې خبرې وشوې. په دې خبرې مجله کې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ولسمشر حامد کرزای نن د یو دوه ورځنی سفر په مقصد له کابله نوی ډیلی ته ولاړ. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو سیمه ایزو مسایلو او له افغانستان سره د هند په تیره په امنیتي او دفاعي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي نوی ډیلی ته د ښاغلي کرزي دا سفر مهم او د افغانستان په ګټه بولي. افغان ولسمشر په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا لا زیات خراب شوې دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان له پوځي او ملکی ادارو سره د هند مرسته او له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستۍ ستونزې له هغو مسایلو څخه دي چې جمهور رئیس حامد کرزی به په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. ویل کیږي په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی د هند له جمهور رئیس او صدر اعظم په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. د دوشنبه پر ورځ چې ښاغلی کرزی د نوې ډیلی پر لور وخوځېد، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په دې دوه ورځني سفر کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. د اړیکو په پراخولو او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په لا زیاتولو او د افغانستان له ملکي او پوځي ادارو سره د هند مرستو د دوام په اړه به خبرې متمرکزې وي. هند ته په دې سفر کې له ښاغلي کرزی سره د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت د سلاکار رنګین دت فرسپنته په ګډون یو شمېر افغان چارواکي ملګري دي. دغه سفر په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې، افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوې ډیلی ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي داود حساس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي باید افغانستان د هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیز ته ضرورت لري هغه باید د هندوستان سره واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې ښه بولم، خو دا لکه اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدیتو کې د هندوستان سره وغوښتل شي چې ځکه هر وخت رئیس جمهور ولاړ شي پاکستان ته هندوستان ته ځي، پاکستان د غونو فشارونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حملې پرله پسې په کابل او په ولایاتو کې کیږي، دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي چمتو دي چې غور پرې وکړي.
قدر من اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حمد کرزی هند روان شوی او په پام کې ده چې نن له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو پر احتمال خبري وکړي. هند د افغان ولسمشر له سفر سره سم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په پوځي او امنیتی برخو کې د همکاریو د زیاتېدو مسأله په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو پر سنایو کې ډیره توده شوې ده. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو اترو کې د دفاعي او امنیتي همکاریو مسله رابرسیره کړي. افغانستان او هند په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کارپوهانو په وینا دوړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې د پوځي همکاریو په ګډون په مختلفو برخو کې همکاري پراخې کړي. همدا موضوع د زما همکار نوریاس نوری د نوی ډیلی د جواهر لال نهرو د پوهنتون له استاد خالق رشید سره په مرکه کې څیړلې او لومړی ترې د پوځي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په اړه د ده نظر پوښتلی.
دلته دوه خبرې دي. یو دا دی چې هند او افغانستان له پخوا څخه په بېلابېلو برخو کې ډېر نږدې اړیکې سره لري او د دغو برخو څخه په سیاسي، اقتصادي او حتی تر واحده په نظامي لحاظ باندې دغه اړیکې پیل شوې دي. ولې په دې اړه چې دوی به په پوځي برخه کې څومره کومک وکړي دا خبره به یوازې د هند او د افغانستان تر مابین چې کوم تړون په دې نږدې وختو کې لاسلیک شوی دی د هغه په رڼا کې وي. هغلته ټول هر څه روښانه دي په دغه سویه چې یو شمېر مطبوعات هغو ته لمنه وهي او په ډېر افراطي شکل سره یې بیانوي، یعنې د وسلو او د دې مسایلو خبره تر اوسه پورې په دې تړون کې نه ده شوې. ولې ځینې همکاري به وي هغه هم په خپله محدوده کې او دا د پخوا څخه دي. موږ 30 کاله 40 کاله مخکې د هند سره په پوځي برخو کې د ځوانو پوځیانو د روزنې په برخه کې مرسې پیل کړې ده او یو شمېر ځوانان دلته په پوځي برخه کې زده کړه کوي. دا چې ښاغلی کرزی به په دې برخه کې غوښتنه وکړي یا به ونه کړي، خبره دا ده چې د همغه ستراتیژیک تړون چې د دوو هېوادو تر مابین بیا پر همغه بنیاد باندې به
رشید صاحب ولسمشر ویل کېږي په داسې وخت کې دی دغه سفر ترسره کوي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې خرابې شوې دي، په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. هر کله چې افغانستان هند ته د مرستې لاس غځولی دی، پاکستان دغه غوښتنې ته د شک په سترګه کتلې، ځکه چې پاکستان همیش وایي چې هند هڅه کوي چې پر افغانستان خپل نفوذ پراخ کړي. څه فکر کوي چې که چېرې هند په پوځي برخه کې یا دفاعي برخه کې افغانستان سره کلکه ژمنه وکړي، دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ یو درېمګړی هیواد یو چې د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د خپل ګاونډیتوب پر اصل باندې برخورد کوو. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او هندوستان هم زموږ ملګری. په همدې ارتباط باندې دا چې پاکستان د دې څخه څه تعبیر کوي دا خو بېل سوال دی. دا د دوی خپل منځي روابط دي، که ښه دي که خراب دي دا په دوی پورې، یعنې په هند او په پاکستان پورې اړه لري. دوی یو بل په سیاسي نظامي په هره برخه کې ښه پېژني. دا د دې معنا نه لري چې زموږ روابط به د دوی په مسایلو باندې یا ښه اغېزه وکړي یا بده اغېزه وکړي. نه، زمونږ روابط د پاکستان سره د ګاونډیتوب پر اساس دي او د هند سره هم د هماغه ستراتیژیک تړون پر بنا باندې پر مخ دي. نو زه فکر کوم چې دلته د پارېدنې او یا د منفي تعبیر سوال نه مطرح کېږي، ځکه افغانستان د دواړو هېوادو سره د ګاونډیتوب او د ملګرتوب پر اساس خپل مناسبات پالي او پر مخ وړي.
د نوی ډیلی د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد پروفیسور خالق رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د افغانستان او هند د اړیکو په اړه خبرې کولې. همدا موضوع مو له یو هندي ژورنالیست سره په مرکه کې هم څېړلې. نوریاس نوری د هند چاپ ایشین ایز او بخی ایشین ایج ورسپانې له مسؤل ایډیټر انن سهای سره خبرې کړي او دا دی لکهغلی سهای سره د خبرو اترو جزئیات راته اوروي.
بله تکل صاحب مننه. آیا هند به په امنیتي او دفاعي چارو په برخه کې د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي؟ یو شمیر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان سره د هند دا ډول مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې شته او هند به پرې غور وکړي. د هند د ایشین ایج ورسپانې ایډیټر انند سهای له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
the official position of the government of india
da hind rasmi mauqif che de action be puras da hind hukumat elan kal da che da hewat ba da afghanistan par ghuxtan o ghaur wakri hind ba da afghanistan de ghuxtan par asas le de hewat sara mrast ke wi kho hech kala ba khpal mrast pre na tapi ba de le da nokatuno ke ba afghanistan sara de mrast pre ziyat walid waslo par warkri aw de pawzi tajizat pa ala ham khabari washi aw tar he ghaza che za pohegam hind ba afghanistan sara de dawal mrast mukhalif ne wi aw da mrast de dwar hewadun tar mans pa strategic aliko ke شامل دي
covered under the strategic partnership agreement.
د هند چارو کارپوهان سهای د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې د هند او پاکستان اړیکو ته په پام سره آیا له افغانستان سره به د هند دا ډول نوې همکاري ستونزې رامنځته نکړي وویل افغانستان او هند مستقل او د ملي حاکمیت لرونکي هیوادونه دي. دغه دواړه هیوادونه له هر چا سره چې وغواړي همکاري درلودلی شي او دا مسله به د هند او پاکستان پر اړیکو اغیز ونه کړي.
India and Pakistan relationship has no
de hind aw pakistan aidi ke afghanistan sara de hind par aidi kuch bayat cdwlwi hit dawal aghiz in lari afghanistan de hind pe ya khulwak aw de mili hakimat larun kai hewat de pakistan ham ya mustaqil hewat de aw kawalish afghanistan sara har dawal aidi ke lari aw mug ham la afghanistan sara de har dawal aidi ko darludul haq laru د یادونه ول چې افغان ولس مشر له نوې ډیلی څخه په داسې وخت کې لیدنه کوي چې په دې وروستیو کې پر ګوشتې ولس والی د پاکستانی پوزونو د بریدونو پر ګوشتې ولس والی کې د پاکستان د پوزونو د وروستیو تحرکات له عمل د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له یو هندی ژورنالیست انند سهای سره چې د ایشین ایج ورسپانې مسؤل ایډیټر دی خبرې کړې وې او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه یې د نظر پوښتلی و.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې د سبا سهار په خبرونو کې به هم نور راپورونه لرو او تحلیلونه به درته وړاندې کړو. ځکه له یو شمیر کارپوهانو سره چې موږ خبرې کړې دي وایي چې نن شپه به مهمه خبرې له هندي چارواکو سره په مخ کې وي او افغان ولسمشر به د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو په اړه له هندي چارواکو سره نن ماخوستن مفصلې خبرې اترې ولري. خو له هغه مخکې نور موضوعات. په بغلان ولایت کې د نننۍ انتحاري حمله د وژل شویو کسانو شمیر 14 کسانو ته لوړ شوی. د بغلان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د 14 په قربانیانو کې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی هم شامل دی. اسد الله لودین د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله په پلخمري ښار کې د ولایتي شورا د ودانۍ مخ ته وشوه او هدف یې هم د دې شورا مشر و. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اسد الله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د بغلان د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول محسنی په ګډون یو لستنه وژل شوې دي.
خوشنۍ سره باید ووایم چې په دې حمله کې د ولایتي شورا مشر وژل شوی دی. د دې ترڅنګ لستنه نور هم وژل شوی چې یو مېرمن هم پکې ده.
خود بغلان روغتیای چارواکي بیا وایي چې په دې حمله کې 14 وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زبیر اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د دریو ټپیانو روغتیای حالت هم نازک دی. د بغلان د چارواکو په خبره د پیښې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره ولایتي شورا ته راغلي وو. په حمله کې د بغلان د ولایتي شورا وژل شوی مشر محمد رسول محسنی په خوانی جهادي قماندان وو او 43 کاله عمر درلود. د محمد رسول محسنی ورور محمد عظیم محسنی د افغانستان د ولسی جرګې برحاله غړی دی. په روان مریض کال کې د لمړنۍ انتحاري حمله ده چې په بغلان ولایت کې کیږي. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. ولسمشر حامد کرزی هند ته له سفر مخکې دغه حمله وغندله او د اسلامي اصولو خلاف یو کار یې وباله. د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو کابل او کندهار هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو. د کابل د پنجشنبې ورځې په حمله کې د شپږو بهرنیانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. خو د کندهار په دوه پرله پسې حملو کې 9 تنه ووژل شول او 46 نور ټپیان شول. یو شمېر کارپوهان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې وروستۍ حملې د پاکستان کار بولي او وایي ټولې ورته حملې په پاکستان کې پلانېږي.
په پلخمري کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه راپور مو اوریده چې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی هم پکې وژل شوی له 8 نورو کسانو سره. وبخیل له دیار له سنورو کسانو سره بخنه غوړم. په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جګړې د تودولو لپاره د پاکستان په خوره کې هغه ټولې مدرسې رخصت شوې دي چې له وسلوالو طالبانو څخه حمله تر کوي. د دفاع وزارت ویان نن د ایساف ځواکونو او د ناټو د ملکی استازي له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل وسلوال مخالفین له دې زده کوونکو څخه په انتحاري حملو او جګړو کې کار اخلي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند هم ورغلی و.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې سوي او له دې سره په یو وخت کې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسې هم د طالبانو د ملاتړ لپاره تړل سوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پورس په کابل کې د ایساف او د ناټو د ملکي استازي له ویان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ځینو هیوادونو په ملاتړ داسې تبلیغات پیل کړي چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې. جنرال اعظمي وایي طالبان فکر کوي چې 2014 کال د دوی د بریالیتوب کال دی خو افغان کونه چمتو دي چې د دوی هر ډول حمله ته جواب ورکړي.
طالبانو او دشمنانو پر یک فضای تبلیغاتي ایجاد کړل
چې طالبانو او دشمنانو داسې یو تبلیغاتي فضا جوړ کړي چې ټول کار خلاص دی. ناتو په افغانستان کې ماته خوړلې او له 2014 کال وروسته مشبریالي کېجو. دغه تبلیغاتو ترڅنګ له مدرسو څخه ډېر کسان راټول کړي او مدرسې تړلې چې د دوی په نظر دا د دوی د بریالیتوب کال دی. دغه مدرسې په پاکستان کې دي.
د دفاع وزارت مسولین ورسله هغه د خبري کوي چې په روانه میاشت کې وسلوال مخالفینو په کابل، کندهار او بغلان ولایتونو کې خونړی حمله وکړه چې نه دیشتنه پکښ وبجل سو او لسلوڅ خډیر پکښ جوبل سوی دي. د دې وزارت چارواکو په خبر اوس مهال افغان ځواکونه په دې هیواد کې د نیوی فسر پوځي عملیاتو مشري کوي چې د روان کال د جون په میاشت کې به د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي. په افغانستان کې د ایساف د ګډ کمانډاني ویاند جنرال ګونټر کارس هم په روانه میاشت کې د مخالفینو د حمله پر ډیر دوه اندیشنه وشوله او په خبره چې مخالفینو په حمله کې ډیر عام افغانان وژل سوي. جنرال کټس وایي دغه حمله بر دوی پر ماموریت څه اغیز ونه
کړي.
البته موږ د تیر میاشتې پر پیښو او د نړیوالو ځواکونو پر وژل کېدو اندېښمن یو او دا ټولې پیښې بېخي غمجنې وې، خو هغوی نس کولای چې موږ له دې هیواد سره له کړو ژمنو څخه راوګرځوي او د امنیت سپارلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. همدارنګه زموږ عمومي مبارزه نه اغیزمنه کېږي او وسلوال مخالفین نور له افغان ځواکونو سره د مخامخ چکړیت وان هم نه لري.
تر دې مخکې هم افغان او نړیوال چارواکو د پاکستان پر دولت تورن لګولی چې د افغان دولت له وسلوال مخالفینو څخه ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی په وار وار په خپل ویناو کې ویلي چې د ترهګرو اصلي ځالې د افغانستان له خاورې څخه دباندې دي چې باید په نښه شي. د سیاسي پوهانو په خبره د نوموړي اشاره پاکستان ته ده. افغان امنیتي ادارو ویلي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د وسلوال مخالفینو ځان وژونکي او نورې حملې د پاکستان په خاوره کې پلانېږي، خو د پاکستان دولت بیا تل د افغان او نړیوالو چارواکو دغه ډول خبرې رد کړې دي.
لبلې خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او بخیل نړیوال ټولنې غوښتنې دي چې په هیواد کې د امنیت راوستلو لپاره د دې وزارت د لسکلن پلان ملاتړ وکړي. مشتبه پتنګ دا غوښتنه نن په کابل کې په هغه درې ورځني سیمینار کې مطرح کړه چې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو په اړه د بس لپاره جوړ شوی وو. په دې سیمینار کې د ولایتونو د امنیت قومندانانو، په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون کړی وو. محمد قاسم سلامل راپور راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت لسکلنې ستراتیژي څخه ملاتړ به د دې سبب سي چې دا پروګرام د پولیسو لپاره په یو ملي سند تبدیل سي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پلان د پولیسو د راتلونکو لسو کلونو لپاره جوړ شوی دی او نړیواله ټولنه د هغې په تطبیق کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې و درې ورځني سیمینار ته خبرې کولې وویل په تیرو لسو کلونو کې د جګړې له وجې دوی یوازې د شمیر له پلوه د کافي پولیسو په درلودو اکتفا کړې ده، خو د زیاته کړې چې د پولیسو په لس کلن پلان کې د کشفي ارګانونو تقویه، ریفورم او اصلاحات، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلې بې وسلې کول او ځینې نور موارد شامل دي.
ما از جامعه بین المللی میخوایم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د کورنۍ چارو وزارت له لسکلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغې امکانات برابر کړي. بودجه باید د ګواښونو او جرایمو د سطحې له مخې د تجهیزاتو، اسانتیاو، وسلو، لوجستیک، د جرایمو پر وړاندې د استخباراتي بودجې او په پرمختللو ټکنالوژیو د پولیسو د مډرنیزه کېدو په ځانګړې توګه د الکترونیکي او پلان سوو جرایمو د تحقیق له مخې په پام کې ونیول سي.
شغلی پتنګ د غرض له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ځمکنۍ او هوایي تجهیزاتو په برخه کې او د مالی امکاناتو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د نوموړي پوینا په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د افغانستان په جګړې کې 395 پولیس وژل شوي او 592 نور ټپیان شوي دي. دا وزارت د غرض وایي چې اوس مهال څه باندې 1,05,000 پولیس د هیواد امنیت ساتي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې دوی به له افغان پولیس سره خپلې همکاري جاري وساتي. یاد سیمینار ته په وینا کې جنرال جوزف ډنفورد څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد امنیت ساتلی سي.
When people ask me where we are in a campaign, I respond.
کله چې خلکو زما څخه پوښتنه وکړه چې کمپاین کوم ځای ته رسیدلې، ما درې اساسي پوښتنو ته ځواب ورکړ. آیا افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې په دې حساس وخت کې د 2013 کال په جون میاشت کې د امنیت مسولیت په غاړه واخلي؟ ځواب هو دی. آیا افغان ځواکونه کولای شي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي؟ ځواب هو دی. او آیا موږ به وتوانې کو چې د امنیت د انتقال بهیر د 2013 کال په دسمبر کې په بشپړه توګه عملي کړو؟ زما ځواب بیا هم هو دی.
شغلی ډنفورد د غرض ویل چې د دوی ماموریت به د روان میلادي کال د جون په میاشت کې تغییر وکړي، خو ژمنه به پر خپل حال وي.
خبری مجله اوري.
لوی څارنوالۍ د هیواد په ناامن سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت ساتنې په اړه د ملي امنیت د شورا پریکړه ستایلې ده. د لوی څارنوالۍ یو مسؤل غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې قاضیان او څارنوالان تل په خپلو اجراتو کې له مجرمینو سره مخ وي، نو ځکه یې امنیت مهم دی.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د هیواد د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت خوندیتوب کولای شي چې د عدلي او قضایي چارو اجرات ښه او مؤثره کړي. دوی وایي د هیواد د څارنوالانو او قاضیانو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي. د لوی څارنوالۍ د تحقیق د څانګې مرستیال نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې څارنوالان تل په خپلو چارو کې له مجرمینو سره مخ دي، د قانون ماتونکو لخوا ګواښل کیږي.
طبیعي خبره ده چې قاضیان او څارنوالان تل له مجرمینو سره سروکار لري او غواړي چې هغوی عدالت ته راکاږي. له همدې امله یې پر وړاندې عکس العملونه هم ښودل کیږي. د دې قطعې ګمارل مهم دي. او بله دا چې هر څوک چې په یوه دنده کار کوي او امنیت یې خوندي وي، په خپلو چارو کې ښه اجراءات کولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ او په ناامنو سیمو کې د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې شورا په اعلامیه کې راغلي چې څارنوالانو او قاضیانو ته باید د کار ډاډمن شرایط برابر شي. د کورنۍ چارو وزیر د یادې شورا په غونډه کې ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت په تشکیل کې د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت لپاره د محافظتي قطو د جوړولو کار پیل کړی دی.
سمو کاغله ازادي رادیو اوري. هوس هم د دې خبرونه ورستای راپور د خځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پر سر د ولسی جرګې غړي نن په دوه ډلو ویشل شوی وو او دوه خواو په خپلو موقفونو ټینګار کاوه. یو شمیر وکیلان د خځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې ماده له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولی او ځینې نورې بیا د تصویبېدو غوښتنه کوي. اسد الله لودین او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبې په ورځ هم د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون ته د بحثونه وشول. ځینو وکیلانو تور ولګاوه چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو له دې قانون سره لیکنی ډاک چلند وکړ. د ولسی جرګې غړي فرخنده زهران ادری وایي په ولسی جرګه کې د ښځو په مقایسه د نارینه وو نفوذ زیات دی او د دې قانون په وړاندې له مرد سالارۍ څخه کار واخیست. میرمن ادری وویل چې ولسی جرګې له یاد قانون سره جفا وکړه او غواړي هغه مادې بدل کړي چې د قانون اصلي روح جوړوي.
له اداري پلاوي نه مو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اجنډا کې شامل نه کړي. تاسو قانون په اجنډا کې ونیوه او د افغان ښځو په څیر مو په دروغ ووهه. تاسو دا قانون تورن کړ او غواړي هغه مادې بدل کړي چې د قانون روح جوړوي. له دې وروسته اړتیا نشته چې د قانون تر بحث لاندې ونیسئ او د خپلې بزکشۍ له امله افغان میرمنو ته د قانون ټوټه ټوټه کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1983 کال کې د جمهور رئیس حامد کرزي له
لاسلیک وروسته د یو تقنینی فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کېږي چې له مخې یې اجراءات کېږي. دغه قانون چې کله د تېرې شنبې په ورځ د تصویب او بحث لپاره ولسي جرګې ته واستول شو، نو د ځینو وکیلانو له سختو عکس العملونو سره مخ شو. ځینې وکیلان وایي چې د دې قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او ښه ده چې بدلون پکې راشي. دا ډله وکیلان جنو ته د واده د عمر ټاکل، له ښځې سره د تاوتریخوالي په صورت کې میړه ته د سزا ورکول او ځینې نور ورته مسایل چې په دې قانون کې دي له اسلامي اصول